شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوي تاسو آزادي رادیو ته غوښیږئ. روانه خبری خپرونه یو ساعت دوام کوي. د خپرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي چې د سولې پروسې په اړه د بیلابیلو قشرونو د نظریاتو راټولول ښه او مثبت ګام دی. نن شنبه ده، د لړم یا قرب شپږویشتمه د نومبر 18مه. اجمل ان خبرونه په خبرونو پیلوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرک ژوبلې د مخنیوي لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د امریکا د استخباراتو مرکزي اداره CIA دې نتیجې ته رسیدلې چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي د مرګ امر ورکړی و. او د واشنگتن د فشار په نتیجه کې عراق د کرکوک له سیمې یو ځل بیا د تیلو صادرات پیل کړل. دا افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې. د دې وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل
دغه ستراتیژي له تیرو دوه درې میاشتو راهیسې د دې کار شروع شوی دی. په یو شمېر سیمو کې زموږ هغه وړې پوستې چې هغه ستراتیژیک اهمیت نه لرلې هغه په هماغه سیمې ته نږدې په یو بل ځای کې په بیس بدلې شوي دي. لوی بیسونه څو ګټې لري. یو دا چې زموږ ریزرو قوتونه لرو، بل تهاجمي حالت زیات شولو. د دې تر څنګ موږ په خپل وخت حمایه کولی شو. د کماندو عملیات، د هوایي ځواکونو عملیات
دا په داسې حال کې ده چې په روسیې کې د افغانستان د ملي امنیت شورا هم پریکړه کړې وه چې د افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې لپاره یې نوي پلانونه سنجولي چې پکې د وسلوالو پر خلاف د تهاجمي او یرغلیزو عملیاتو زیاتېدل شامل دي. د بلخ د محلي سینما ممثل قدس فرهمند د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وژل شوی. د بلخ ولایت د خلم ولسوالۍ ولسوال تاج محمد رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې پېښه پرون ماسپخین د خلم ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې ده. رحیمي زیاته کړه چې د هنرمندانو یوه ډله امنیتي ارګانونو ته له خبر ورکولو پرته خلم ولسوالۍ ته د یو سینمایي پروګرام لپاره تللې وه.
دوی په سیمه کې هنري کارونه درلودل. پر موټر سایکل سپرو دوه نامعلومو کسانو غوښتل د دوی ټلیفونونه او نور شیان ورڅخه واخلي. یوازې د فرهمن کوچنی ټلیفون پاتې و. هغه له ټلیفون ورکولو ډډه وکړه ځکه ویلې چې غواړي له نور سره په تماس کې وي. وسلوالو په دې وخت کې ورباندې ډزې کړې چې په نتیجه کې فرهمن وژل شوی دی.
د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره یا CIA دې نتیجې ته رسیدلې چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي د وشلو امر ورکړی. دا خبره واشنگتن پوسټ رسپانې د یو امریکایي چارواکي په وینا پرون خبره کړه، خو ریاض دا ادارت کړی ده. سعودي خبریال جمال خاشقجي ته په دې سترګه کتل کېدل چې دی د ولیعهد محمد بن سلمان منتقد دی. خاشقجي د امریکا په متحده ایالاتو کې ژوند کوه او د واشنگتن پوسټ لپاره یې کار کوه. دی د اکتوبر په 2مه په استانبول کې د سعودي عربستان کونسلګرۍ ته ورغی او بیا ووژل شو. د واشنگتن د فشار په نتیجه کې عراق د کرکوک له سیمې یو ځل بیا د تیلو صادرات پیل کړل. په کرکوک کې د عراق د مرکزی حکومت او د کردانو نیمه خود مختار سیمې ترمنځ د جنجال له امله نږدې یو کال راهیسې تیل نه استخراجېدل. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت دواړه لوري وهڅول چې لانجه هواره کړي او تیل صادر کړي څو په نړیوالو بازارونو کې د ایران د خامو تیلو مخه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هیدر نورت پرون په ټویټر کې ولیکل چې د کرکوک د تیلو صادرات یو مهم ګام دی چې د ایران د تیلو د صادراتو مخه ورسره ونیول شي. د عراق د تیلو د وزارت ویان عاصم جهاد ویل چې له شوي تړون سره سمبله کرکوک څخه د ورځې له 50,000 تر 1,00,000 بیرلو پورې تیل استخراج شي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ځانګړي پلټونکي رابرټ مولر د پوښتنو ځوابونه په لیکلې بڼه بشپړ کړي دي. ښاغلي مولر د امریکا د 2018 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې مداخله څېړي. ټرمپ پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل د مولر پوښتنو ته یې په اسانۍ ځوابونه لیکلي دي. د ویل دا ورځنۍ پوښتنې وې چې ما ځواب کړي، د هغو لپاره مدافع وکیلانو ته اړتیا نه لرم. ولسمشر ډونالډ ټرمپ هونه ویل چې دغه ځوابونه به کله رابرټ مولر ته وسپاري. هغه خپلې پخوانۍ څرګندونې بیا تکرار کړي. هغه دا چې د مولر تحقیقات یوه رسوایي ده او د کمپاین او د هغو ایجنټانو ترمنځ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د حکومت استازیتوب کوو کوم جوړ جاړی نه موجود. رابرټ مولر ته لا وړاندې د نورو ترڅنګ د ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین او د ټرمپ د کمپاین پخوانی مشر پال منافورت پر خپل جرم اعتراف کړی دی. او د پاکستان پولیس وایي د کراچۍ په ښار کې بمی چاودنې دوه تنه وژلي او پنځه نور یې ټپیان کړي دي. دا چاودنه پرون د مالیر په سیمه کې وشوه. پولیس وایي چې د سړک د غاړې بم له یو بازار سره نږدې وچاودید. د دوو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. کراچۍ د پاکستان په جنوب کې د سند ایالت مرکز هغه ځای دی چې هلته غیر قانوني افراطي وسلوالې ډلې فعالې دي.
تاسی ازادی رادیو تواجی است.
د خبرونې په خبری راپورونه کې اوري چې د مشران جرګې اداري هیئت وایي د سولې پروسې په اړه د بیلابیلو قشرونو د نظریاتو راټولول ښه اقدام دی.
په دې اساس وخت کې چیر د ټول سره داخل سي او ټول سره مشوره وسي، دوی په خپل حال یو ځان مسؤول ګڼي. دلته به هیڅ څوک نه پاتې کیږي چې هغوی وایي چې مونږ سره مشوره نه شوی، یا په دې اساس پرې ملي پروسه کې باید چې مونږ باید دخل وای.
په پکتیا کې د انسان تښتونکو یوه ډله نیول سوې ده. په دې خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خپرو او د کابل چپرسپاڼه ته هم کتنه کوو. د نورو مطالبو تر څنګ د زهرو کاروان اونیس پروګرام د خپرونې په دویمه نیمه کې اوریدلی سئ. تاسی ازادی ای راډیو ته غوږ یاست. د خبرونې تخنیکی چارې میر احمد صافی مختوړي. د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي د سولې پروسې په اړه د بیلابیلو قشرونو د نظریاتو راټولول ښه اقدام دی. د دې جرګې دوه مرستیال ازادي راډیو ته ویل چې د سولې په موضوع کې باید په یووالي سره کار وسي او ټول په یو غږ ورته ملاتړ وکړي. د بدسل کې د چولس مشر محمد اشرف غنی له څو ورځو راهیسې د سولې په هکله د یو ګډ مشورتي بورډ د جوړولو په هدف له بیلابیلو اقشارو او سیاسي څیرو سره مشورې پیل کړي دي. په عین حال کې سیاسي څیړونکي وایي چې د سولې په اړه نظرونو انسجام په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره زمینه برابروي. نسیم شفق دا موضوع تعقیب کړي او د کابل په سټوډیو کې د نور تفصیل سره.
سلام وړاندې کوم تاسو او ټولو د ازادي راډیو اوریدونکو ته. بل لکه څنګه چې تاسو ویل، په افغانستان کې د سولې په اړه د هڅو له زیاتېدو او پراخېدو سره جوخت د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې د ټولنې ټول قشرونه باید له دې پروسې څخه په ټینګه ملاتړ وکړي. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي چې د سیمې او نړۍ په کچه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره نظرونه نږدې شوي او افغانان باید له دې فرصت نه ګټه واخلي. ښاغلی صدیقي د سولې په هکله بیلابیلو قشرونو سره د ولسمشر لخوا ورسته او سلام مشورو ته په اشاره سره نن ازادي راډیو ته ویل چې دا یو خی اقدام دی او لدی پروسې نه د ملاتړ د زیاتوالي سبب ګرځي.
کله چې د سولې موضوع بحث پکېره، دلته یو نیم کسانو چې دوی نیوکه درلو ځونی کو نیوکه کو چې مونږ قطعا د سولې په موارد باندې بحث مستری مشوره نه سلام مشوره نه شوی او مونږ په موضوع هم خبر نیو. نو په دې اساس وخت کې سیر د ټول سره داخل سی او ټول سره مشوره وسی، دوی په خپل حال یو ځان مسؤل ګڼي. دلته به هیڅ څوک نه پاتې کیږي چې هغوی وایي چې مونږ سره مشوره نه شوی، یا په دې اساس پرې ملي پروسه کې باید چې مونږ باید دخل وای.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر غنی له څو ورځو راهیسې د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، ښځو او د ولایتونو له استازو سره د سولې لپاره د یو ګډ مشورتي بورډ د جوړولو لپاره سلا مشورې پیل کړي. د ولسمشر غنی مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل چې هڅه کیږي تر څو د سولې په اړه د افغانستان ټول خلک خبر وي او په دې برخه کې د ټولو اقشارو ملاتړ ترلاسه شي. د ویلي چې تر یوې اونۍ پورې به د سولې ګډ مشورتي بورډ رامنځته شي. باید وایم چې دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په سیمه ایزه او نړیواله کچه منډې تر ډېرې زیاتې شوې دي. د هلو ځلو د سولې د ټینګښت لپاره هیلې هم راټوکولې دي او خلک تمه لري چې په افغانستان کې له څلوېښتو کلونو جګړو نه وروسته سوله ټینګه شي. په همدې حال کې د سیاسي چارو څېړونکی عبداللطیف نظري وایي چې د سولې لپاره سلام مشورې کولای شي په دې برخه کې ښې نتیجې ولري.
مردم افغانستان تمامی اخشار میره یک گام مثبت ترجابی میکنم، چون حلقه های مختلف مردمی باید دیدگاهشان مورد توجه و دقت نظر قرار بگیره تا ما با یک سند راهبردی جامع وارد فرایند صلح شویم. در غیر از این صورت من فکر میکنم ممکنه ما نتونیم به یک صلح عادلانه و مثبت دست پیدا بکنیم.
البته باید ووایم چې دغه سرګندونې او دا خبرې اترې او دا هیلې په داسې حال کې څرګندېږي چې زلمي خلیلزاد د امریکا لخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمي خلیلزاد هم خپل د سفر دوهمه برخه یا دوهم پړاو پیل کړی دی او په ابو ظبي کې څو ورځې وړاندې غونډه هم وشوه او د سولې په اړوند پکې خبرې وشوې او تر هغه وړاندې د مسکو غونډه هم چې د افغانستان د سولې په اړوند و هغه هم جوړه سوه او دا ټول خلکو ته په افغانستان کې د هیلې ورکړي چې ښایي په افغانستان کې به سوله ټینګه شي او امیدواري داده او منډتر دې په دې دي چې دغه سوله باید پایداره او دایمي سوله وي. بله سالیسه
ډیر مننه له نسیم شفق څخه مو وردل چې د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې د سولې پروسې په اړه د بیلابیلو قشرونو د نظریاتو راټولول ښه اقدام دی. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی هڅه کوي ډاډمنه کړي چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې په پروسه کې په څنډه کې پاتې نه سي. ځینو افغان چارواکو د جمعې پر ورځ وویل چې زلمی خلیلزاد دا هڅه په داسې وخت کې کوي چې شکایتونه سوي چې ګواکې افغان حکومت د سولې په روانه پروسه کې څنډې ته پاتې سوی دی. د سولې پر هڅو او د بېلابېلو قشرونو د نظریاتو پر راټولولو یوسف خان زادران د مندیر چولونو د همغږۍ د سر عبدالودود افغان سره مرکه کړی او په پیل کې هم دا پښتنه ورڅخه کړی چې دغه حادثه څه نتیجه ورکوي.
هر هغه حرکت چې هغه په افغانستان کې سولې ته رسیدو لار اسنه نه یوازې موږ بلکې هر افغان باید حمایت وکړي. خو یو مشکل دلته شته چې د سولې ابعاد یو څه وسیلې داخلي بود لري، باندنۍ بود لري. نو دا د حکومتونو کار ده چې هغه باندنۍ بود د سولې په ارتباط باندې باید دوی حال کې او په همدې ترتیب سره ولسونه دا مکلفیت لري او دا توانایي لري چې دغه داخلي بود په ارتباط باندې دوی سره نقش ولوبوي.
په خارجي سطح خو موږ د ډېر وخت راهیسې د کوششونو شاهد یو. په داخلي کچه باندې د مشورتي بورډ حکومت ویلي دي رئیس جمهور په راس کې دی او د بېلابېلو اقشارو د ګوندونو د مشرانو د خلکو سره د څو ورځو راهیسې ناستې پاستې پیل شوي دي. فکر کوي چې دا به د سولې لپاره لازمې زمینې برابرې کړي.
هر هغه حرکت چې هغه دا ثابت نه کړي چې منځګړی حرکت ده هیڅ کله به هم په سوله باندې تمام نه شي. ښه واضح خبره ده چې د ستونزو اړخونه د جګړو اړخونه سره معلوم دي، حکومت د مخالفین دي. نو دلته که چیرې د حکومت او مخالفینو ترمنځ د منځګړیتوب مسله مطرح کیږي نو هر هغه کاغذ د سولې د بورډ په نامه باندې جوړیږي یا د سولې کوم بل حرکت په نامه باندې جوړیږي دا باید په رښتینې معنا سره بې پرې اوسي او په بې پرې ډول سره باید میدان ته ورودانګي.
هلته چې د سولې عالي شورا موجوده ده دغه بورډ اړتیا تاسو څومره وینئ او تر څنګ یې دا بورډ باید بیرته د سولې عالي شورا ته ځواب ویونکي وي کنه حکومت ته؟
ګوره خو د سولې د عالي شورا په ارتباط باندې هم هغه سولې ته د رسېدو واقعیتونه په پام کې نه ونیول شوي چې نتیجه دا شوه چې د سولې عالي شورا په دې ارتباط باندې ناکام وبرېښېدل. نو په همدې ترتیب سره که چېرې د سولې د عالي شورا د وضعیت نه عبرت وانخیستل شي او دې ته ورته کوم بل جوړښت رامنځته کیږي دا خو څرګنده ده چې دغه بل جوړښت به هم پرې باندې ونه توانېږي چې هغه په افغانستان کې د سولې لپاره لار هواره کړي. کوم شی چې ډېر زیات مهمه ده هغه دا ده چې په حکومت کې یو سیاسي اراده باید د سولې لپاره رامنځته شي، ولس باید سوله وغواړي او غږ باید پورته کړي او په همدې ترتیب سره نړیوال باید په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په ارتباط باندې حمایت وکړي. دا زکام په دې خبره باندې ټینګار کوم چې دا د حکومت مکلفیت ده چې ګاونډي ته سیمې ته او کوم دې ته سر نړیوالو ته وښيي چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدل د دوی په ګټه باندې ده. نو کوم دې ترتیب سره دا د ولس مکلفیت ده چې په حکومت باندې باید فشار راوړي، په مخالفینو باندې باید فشار راوړي چې په افغانستان کې د سولې هڅې سره ګړندۍ کړي. نو د سولې مسله دغه بېلابېل اړخونه لري چې ولس ده، حکومت ده، مخالفین دي او نړیوال دي. مثلا په نړیوالو کې ګاونډي هېوادونه دي، د سیمې هېوادونه دي، لرې پراته هېوادونه چې د افغانستان په مسله کې دوی داخل دي.
دا ټول سره همغږي مختلاړ شي.
او خبره دا ده چې هیڅ اړخ دی د سولې د نامه څخه یا د سولې د شعار څخه خپل شخصي ناروا ګټو ته رسیدو هغه لار نه پرانیزي. نو بیا هم په لاندې کې دا خبره کوم که چیرې په
د مدني ټولنو د همغږي ادارې مشر عبدالودود افغان ول ازادي رادیو سره په خبرو کې د مشرانو جرګې اداري هیات وایي چې د سولې پروسې په اړه د بیلابیلو قشرونو د نظریاتو راټولول ښه او مثبت ګام دی. د عبدالسل کېده چې ولسمشر غني له څو ورځو راهیسې د سولې په هکړه د یو ګډ مشورتي هیات بورد د جوړولو په هدف له مختلفو اقشارو او سیاسي څیرو سره مشورې پیل کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
رادیو تاواجیاس د ازادي راډیو د خبرونه ترې وی بجې پوری دوام کوي. په دې خبرونه کې د زهرو کاروان 19 پروګرام هم خبرو خو اوس د نن ورځې اقتصادي خبرونه له فیروزي عزیزي څخه اورو چې له کابل څخه وړاندې کوي.
د زیربناو په برخه کې د شفافیت نوښت نړیوال بنسټ وایي چې په دغه هیواد کې د زیربنایي او ساختماني پروژو په برخه کې وخت ضایع او پیسې لټاکل شوې اندازې زیاتې لګیدلې دي. د اقتصاد وزارت ویان سهراب بهمن د شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه بنسټ یادې موندنې د اقتصاد وزارت سره په همغږۍ ترسره کړي او دوی هم د نتیجې تاییدوي. د شفافیت د نوښت نړیوال یاد بنسټ په 14 هیوادونو کې فعالیت کوي او افغانستان هم تازه غړیتوب ترلاسه کړی دی. د دغو موندنو له مخې د افغانستان په سترو پروژو لکه د کمال خان بند، د کابل لوګر سړک، د سالنګ او کندهار لوی لارې او داسې نورو کې 18% پیسې ډېرې لګیدلې او له تمې او ژمنو زیات وخت پرې ځای تیر شوی دی. د آسیا د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ یا کریک کنفرانس د افغانستان په شمول د 11 آسیایي هیوادونو ترمنځ د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې ترسره شو. د افغانستان د کرنې وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل د سیمې د دغو هیوادونو ترمنځ په تیرو دوه ورځو کې د ترانسپورت، انرژي او سوداګرۍ په برخه کې د همکارۍ یو سند هم لاسلیک شو. د کریک د کانفرنس غړي هیوادونه چین، آذربایجان، پاکستان، مغولستان، ترکمنستان، تاجکستان، ګرجستان، افغانستان او یو شمېر نور هیوادونه دي چې د ګډون هدف یې په یاد کانفرنس کې د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو پراختیا وه. او همدارنګه د خوراکي توکو بای بیا یو بوري وړه 1340 افغانۍ، یو بوري وریجه 1030 افغانۍ، یو بوري بوره 1020 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1040 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 550 افغانۍ. او د کابل په بازارونو کې د اسارو بای یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ، یو یورو 15 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلدارې 1050 افغانۍ، زر ایرانی تومان 5 افغانۍ او 50 پوله، زر پاکستانی کلدارې 1540 افغانۍ.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیاست. د ازادي رادیو دا خبرونه ترې وی بجې پوری دوام کوي. اوس هم یو بهرنی مسله چېرو د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره سی آی ای د نتیجې تر رسیدلې چې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجی د وژلو امر ورکړی وو. سعودي خبریال جمال خاشقجی ته په دې سترګه کتل کېدل چې د ولی عهد محمد بن سلمان منتقد دی. فریبا ظاهر د موضوع تعقیب کړي په سټوډیو کې سره د فریبا جانې سعودي عربستان د دې ادعا په اړه څه عکس العمل شولې تر دې شی به؟
بله، سره سمنانه. سعودي عربستان حکومت دا خبره پکلا کرات کړي چې ګواکې د جمال خاشقجی د وژلو امر د محمد بن سلمان ورکړی وي. یوې سعودي ډیپلوماټي ویلي چې محمد بن سلمان لدې قتل سره هیڅ تړاو نه لري. لکه چې تاسو هم خبرېست، دا خبره واشنگټن پوسټ ورسپانې د امریکایي چارواکي په وینا پرون کړې ده. ورسپانې دغه راز د یوې سرچینې په حواله ویلي چې د امریکا استخباراتو یو داسې ټلیفوني اړیکه ارزولې چې شهید شهزاده ورور خالد بن سلمان له خاشقجی سره خبرې کړې وي. ورسپانې زیاتوي خالد اوس مهال په امریکا کې د عربستان سفیر دی او خاشقجی ته ویلی و چې په استانبول کې د سعودي قنصلګری ته ولاړ سینوال ته به دی خوندي وي. خو په راپور کې راغلی چې دا معلومه نه ده چې سفیر به په دې پوهېده چې خاشقجی په استانبول کې د سعودي په قنصلګری کې وژل کېږي. خو دغه سرچینه چې نوم یې نه دی ښودل سوی وایي چې دغه تلیفوني اړیکه د محمد بن سلمان په سپارښتنه سوې ده او دغه اړیکه د امریکا استخباراتو بیا ترلاسه کړې وروسته. په همدې حال کې په واشنگټن کې د سعودي د سفارت ویاندې فاطمه بایشن دغه دا بې اساسه بولي. هغې په یو اعلامیه کې ویلي چې سفیر له خاشقجی سره یو ځل د 2010 کال په سپتمبر کې لیدلی و او تر هغه وروسته دی له یو بل سره د لیکلي پیغامونو له لارې له یو بل سره اړیکې ټینګولې. فاطمه وایي هغه لیکلی پیغام چې سفیر خاشوکچی تاسولی د 2010 کال د اکتوبر 26 نیټه و. دا وایي د سعودي سفیر په ترکیه ته تلو پاره خاشوکچی ته هیڅ نه دی ویلي.
بلې فریبجانی د امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه د دې قضیې په تړاو د سعودي عربستان په وړاندې څه اقدامات کړي یا احتمال څه دی چې څه اقدامات به کوي؟
د نور اقداماتو په اړه خو لا تر اوسه پورې داسې دقیق څه نه دی ویل شوي، خو واشنګټن په ترکیه کې د وژل شوي ژورنالیست جمال خاشوکچی د قضیې په تړاو پر یو شمېر سعودي چارواکو بندیزونه لګولي دي. متحده ایالاتو په پر اولسو سعودي چارواکو چې د ولیعهد محمد بن سلمان نږدې همکاران هم پکښې دي د خاشوکچی د وژل کېدو په قضیه کې بندیزونه لګولي دي. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچین پرون وویل چې هغه سعودي چارواکي چې بندیزونه پرې لګېدلي د خاشوکچی په بیرحمانه وژنه کې لاس لري. منوچین زیاته کړه د کسانو هغه ژورنالیست په نشه کړی او په بېرحمۍ سره یې وژلی چې په متحده ایالاتو کې ژوند کوه او کار یې کوه او دوی ته باید د خپل عمل سزا ورکړل شي.
ډېره مننه. ومردل چې د امریکا د استخباراتو مرکزي اداره دې نتیجې ته رسېدلې چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي د وژلو امر ورکړی و.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پکتیا د ملي امنیت ریاست چارواکو د انسان تښتونکو یوه ډله نیولې ده او خبرلنو ته یې شولې دي. له پکتیا اصل ځای راپور لري.
د پکتیا ملي امنیت ریاست منصوبینو پرون د انسان تښتونکو او کسي زدله او هغه ماشوم چې د دوی لخوا تښتول شوی و رسنۍ ته وښودل. د ریاست د منصوبینو په خبره انسان تښتونکي بل فیل نیول شوی او په لومړنۍ تحقیقاتو کې په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. د پکتیا ولایت د ملي امنیت ریاست یو تن مسؤول رسنۍ ته وویل چې همدغو انسان تښتونکو عبدالله د جو محمد زوی چې د دریم ټولګي زده کوونکی دی تښتولی و چې د دوی لخوا را خلاص او کورنۍ ته وسپارل شو.
د دوی افتو رئیس د اختتابچانو لخوا تښتول شوی و. د ملي امنیت د رهبری د هدایت سره سم د ملي امنیت ویکو منصوبینو وکولی شول چې همدغه ډله په اتو هدفونو کې دستګیر او د قانون منګولو ته وسپاري او ماشوم روغ او سلامت خپل کورنۍ ته تسلیم شه.
د تښتول شوی ماشوم تره حضرت محمد آزادی راډیو ته وویل چې انسان تښتونکو ورڅخه $50,000 غوښتل خو د دوی سره دومره پیسې نه وي.
موږ نه اول غوښتلی سه ماته $50,000 راولېږه بیا بل ورسې تلیفون وکړه چې زه تا ختموم وله سه ته راتلله چې تا لالوم ماس ما لال کړه ما ټوټه ټوټه کړه ټکه خو دغه ور کې پیدا کړه ماشوم ده.
د پکتیا ولایت د والي ویاند عبدالله حسرت وایي په پکتیا کې د داشنې تروریستي حرکتونو په وړاندې ملي امنیتي ځواکونه حساس دي. دی وایي امکان لري چې قدل نور آباد هم ولري چې په وخت سره به هغه هم د قانون منګولو ته وسپارل شي.
وزوی صفخان زدران راته وایي چې په کابل کې نن ورسپانو څخه خبره کړي.
د کابل چاپ ورسپانو د نن ورځې ډیر مطالب د سولې خبرو او پرمختګونو ته ځانګړي کړي او په دې اړه یې لیکنې کړي دي. ویسا ورسپانې په خپله لومړۍ پاڼه کې لیکلي چې د ګاونډیو له مرستې او همکارۍ پرته په افغانستان کې د سولې خبرې تر نتیجې نه رسیږي. په مطلب کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي له قوله راغلي د امریکا د غلطو سیاستونو له کبله په دغه هیواد کې جګړه غځېدلې چې زرګونه افغانان پکې ووژل شول. په مطلب کې راغلي چې طالبان اوس په سیمه کې یو واقعیت دی او له دغې ډلې سره مخامخ خبرې د حل یوازینۍ معقوله لار. لیکونکي د حامد کرزي څرګندونې هم لیکلي چې په وینا یې د سولې لپاره وروستۍ هڅې هیله بخونکې دي خو په دې برخه کې یې په لا ډېرو همغږیو هم ټینګار کړی دی. دولتي انیس ورځپاڼې بیا په یو بیل مطلب کې د ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله لیکلي د سولې لپاره چې هر ګام پورته کېږي د مشورو پر بنیاد به وي. په مطلب کې راغلی چې ولسمشر غنی د اسلامي جمعیت د انسجام شورا له غړو سره په لیدنه کې ویلي چې سوله د خلکو یوه مهمه اړتیا ده او دا بهیر باید د خلکو په سلام شروع مخکې ولاړ شي. د انیس ورځپاڼې سرمقاله هم د سولې خبرو ته ځانګړې شوي او پکې ویل شوي چې د سولې په اړه باید په احتیاط ګامونه واخیستل شي. د ارمان ورځپاڼې هم د سولې موضوع راخیستي خو د ولسي جرګې د ځینو غړو په وینا یې لیکلي چې وسلوالو طالبانو ته د ځینو ولسوالیو سپارل د سولې د هوکړه لیک یوه برخه ده. په مطلب کې د غزنی د مالستان او جاغوري ولسوالیو جګړو ته اشاره شوي او د حکومت د عملي نه اقدام په اړه پکې راغلي چې طالبانو ته د ولسوالیو سپارل ممکن د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد د پیل شوو هڅو یوه برخه وي. د ورځپاڼې په تحلیلي برخه کې لیکلي چې که سوله کیږي دا به د امریکا او طالبانو ترمنځ سوله وي. بلې ورځپاڼې دنیا هم د سولې پر روانو خبرو اترو تمرکز کړی او د سولې عالي شورا د چارواکو له قوله یې لیکلي چې د سولې بهیر د دغې شورا له لاسه وتلی دی. په مطلب کې د یادو شورا د مرستیال حبیبي سورابي له قوله راغلي په داسې حال کې چې د جینوا په کانفرانس کې د سولې خبرې هم کیږي، خو د دغې شورا هیڅ یو غړی دغې غونډې ته نه دی بلل شوی. دولتي ورځپاڼې هیواد بیا په خپله سرمقاله کې د سولې خبرو لپاره د طالبانو شرطونو ته اشاره کړې ده. په سرمقاله کې د دغې ډلې د بندیانو آزادېدل او له تور لیست څخه د طالبانو د نومونو ویستل د طالبانو عمده شرطونه بلل شوي دي. ورځپاڼې د سولې په اړه د متحده عربي اماراتو غونډې ته هم اشاره کړې او دا غونډه یې د سولې خبرو د پیل لپاره مهمه ګڼلې ده.
چینایانو یو مصنوعي لمر جوړ کړی دا چې څه خصوصیت لري اسمت ساروان براته وای.
چینایي څېړونکو وایي چې یو مصنوعي لمر جوړ کړی چې د تودوخې درجه یې سلو ته رسیږي او هایدروجن په انرژي بدلولی شي. د دوی په وینا دا لمر په حقیقت کې یو ریئکټر دی، خو د لمر کاپي شوې بڼه ده. په نړۍ کې تجدید کیدونکې انرژي ته پام زیات شوی ځکه چې چاپیریال ته زیان نه اړوي. تر اوسه پورې ډیر پام بادی او لمریزې انرژي ته کیږي. دا لمر هایدروجن په تجدید کیدونکې او کم مصرف انرژي بدلوي. ساینسپوهان وایي چې تیرونی د مصنوعي لمر د لومړي ځل لپاره د سانتیګراد 100,000,000 درجه حرارت تولید کړ. ساینسپوهان وایي چې په دې حرارت کې اتومي کوشیر رامنځته کیږي.
تاسو لا پیغامونو
د لوی خدای جل جلاله په نامه زمو تحویر منصور زئی د غورما څخه خپل د زړه د کومي سلامونه وړاندې کوم. اواز می دادې چې صلح یو قرآنی اصل دی. لدې قبل هیله کوم چې هم دولتیان او هم طالبان دا زما عرض قبول کړي او به له قید شرط صلح وکړي، بلکې دا څلور ښکارانه غنیزه یعنی دغه جنگ زموږ د ګران هیواد څخه بالکل ورک، ځکه دا جنگ موږ خلاص دا 28,000 او څو نور چې دولت یادوي دا یوازې دولتیان دي. نو طالبان به څو دي او غیر جنگي افراد به څو دي. نو یوازینی هیله مې دا ده چې صلح وکړئ، صلح وکړئ، صلح وکړئ. والسلام مع الاحترام.
السلام علیکم، زه عبدالبائس من امروز ولایت د جلارام د ولسوالۍ تستای سره په تماس کیم. د جلارام په ولسوالۍ کې د روینیانو د عملیانو موږ در به دره کړي. حکومت موږ دغه خواهش لرو چې دغه ورکې دا غلاوې کوي، کورو ته وراوړي، دوکانونه وهي او دغه پوډر او مواد مخدر یې په عامه خرڅېږي. باید حکومت دغه ګیر ګرفتاره کې بوځي او دغه پوډر او روینو دا مواد مخدر او دغه باندې چاپي وي دغه ورکې. السلام
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکونکو ته ډیر ډیر په دمینه سلامونه وایم او بعد له سلامه دا افغانستان کې څه مطلب روان ده؟ تلانجې روانې دي، نور سرګردانی، نور سردردي خو ډیره ده. خپل ته ځو سفارت ته ورځو، پاکستان ته د چا مریض یا چا کاري ته ورکې 500 نه پار دي. د غلطو کمانډان تر پلوسو پورې ټول ولاړ دي که 500 روپۍ ورکې د لاسه دي نشي کړکۍ ته دې ورولي وایي دلته جمع کړه. نور خواران مریضان والا دي ولاړ دي که 500 روپۍ ورنکې 1000 روپۍ ورنکې 500 لغه چې دې مو کنځام درته کې بي عزتي زنانه په سره بي عزتي دې کې بیرته درالېږي. موږ دا کور چارواکو ته باید دا موږ د ازادۍ راډیو ته دا پیغام د کور چارواکو ته دا واوري او دا په سپورټ یعنی دا دفتر باندې بي خېره را په سپورټ د ورکې ورک دي سي او دا دې سي چې په لمبر کې دا ورکې کلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ستاسو ځینی ټلیفوني پیغامونه او سم ستاسو ځینی اسمسونه درته لولو. شفیع احمد هوتک له میدان وردګ څخه لیکلي، د زلمی خلیلزاد راتګ افغانستان ته شاید د سولې در وصولو سبب سي، کبین الافغاني سولې وسی ډیره بشوي. عبدالحکیم جمالی د فراورت له بکوا څخه لیکلي، افغانان باید په خپل کې سره کښینی، گاونډي هیوادونه د افغانستان سولې نسی راوستلای. ابو یحیی له پکتیا ځاځي ایو اریو څخه لیکلي، تر څو افغانان په خپل منځ کې وجل کیږي، خدای نور مو له خپل رحمت څخه
کمن کړي او سوله راولي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي حکومت باید د لوګر او کابل سړک کار تیز کړي چې ټرافیکي پیښې او بندي زیاتې سوي دي. فرهاد له کونړ څخه لیکلي پر سرکاڼو ولسوالۍ د پاکستان له خاورې له دریو ورځو راهیسې توغندي ورېږي. موږ له ولسمشر څخه غواړو چې د خدای خاطر وکړي او د دې ستونزې مخه ونیسي. دین محمد احمدي له کندهاره د مسکو غونډې جوته کړه چې شکیل اړخونه سوله غواړي که خدای کول سوله رانږدې ده موږ ډېر خوشبینه یو. ورته عبدالحکیم جمالی په خپل بل اسمس کې لیکلي چې دلته کلینیکونه نشته، سخت مریضان چې پیدا سي تر مرکز نه رسیږي، چارواکي دي د ستونزه حل کړي. دولس نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل انوري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. دا خبره د دې وزارت ویان غفور احمد جاوید پرون مازیګر ازادې راډیو ته وکړه. د بلخ د محلي سینما ممثل قدوس فرهمن د نامعلومو وسلوالو کسانو په حمله کې وژل شوی. د بلخ ولایت د خلم ولسوال تاج محمد رحیمی ازادې راډیو ته ویل چې پیښه پرون ماسپخین د خلم ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې. د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره سی ای ای د نتیجې ته رسیدلې چې سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خبریال خاشقجي د وژلو امر ورکړی و. دا خبره واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو امریکایي چارواکي په وینا پرون خبره کړې. د واشنگتن د فشار په نتیجه کې عراق د کرکوک له سیمې یو ځل بیا د تیلو صادرات پیل کړل. په کرکوک کې د عراق د مرکزی حکومت او کردانو د نیمه خود مختار سیمې ترمنځ د جنجال له امله له نږدې یو کال راهیسې تیل نه استخراجېدل. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ځانګړي پلاتون کې رابرټ مولر د پښتنو ځوابونه په لیکلي بڼه بشپړ کړي. ښاغلی مولر د امریکا د 2014 کال د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه څېړنې کوي.
د مهمو خبرونو لنډیز مې له ازادي راډیو اوریدل دي او نور خبرونو تفصیل ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلای سي. لا عکسونو او ویډیو کلیپونو سره پاتې ده ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. ازادي راډیو په فیسبوک کې هم پیدا کولای سي. د ازادي راډیو ویب پاڼه لایک یا خوښ کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه ولولئ. facebook.com/ازادي راډیو زموږ د فیسبوک پاڼې پاته ده. د خبرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام خپریږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود نافی همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په نورو موضوعاتو سربیره په دې اړه هم راپور لرو چې په وروستیو میاشتو کې د نشي موادو د تولید پر کارخانو باندې هوایی او ځمکني بریدونه ډیر سوي دي. خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکاهو ته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې نږدې 5 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر رسنۍ ته وویل په لومړۍ پیښه کې یو تن چې غوښتلې 22 کیلوګرامه چرس په یو موټر کې د دې ولایت له یوې ولسوالۍ څخه جلال آباد ته قاچاق کړي پولیسو د تلاشۍ پر مهال ونیول. په دوهمه پیښه کې د ننګرهار ولایت په بهسود ولسوالۍ کې پولیسو دوه قاچاق کوونکي هغه مهال ونیول چې غوښتلې 30 کیلوګرامه چرس په یو کورلا موټر کې جلال آباد ښار ته قاچاق کړي. تورن کسان تر لومړنیو څېړنو وروسته له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. په لوګر ولایت کې څه د پاسه یو شتنه نشي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاری ازادۍ راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د هوایي ځواکونو په مرسته د لوګر ولایت په روسي میدان سیمه کې د نظامی عملیاتو په نتیجه کې 1.25 کیلوګرامه چرس تر نیولو وروسته وسوځول. خاغلی یادګاری وایي چې په روانه اونۍ کې د دوی پولیسو د څو نورو نظامی عملیاتو په ترڅ کې لسګونه کیلوګرامه نشه یي مواد او قاچاق کوونکي هم نیولې دي.
د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د اونۍ په اوږدو کې د هیواد په 15 ولایتونو کې شپږ شپېته عملیات وکړل چې په نتیجه کې 101 ټنه نشي مواد ونیول. په دې تور یې 80 مشکوک خلک نیولي. او د نشې موادو شپږ زیرمې هم ویجاړې کړې.
د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاق او ساتلو په تور اته تنه له څه اندازې وسلو او مهماتو سره نیول شوي دي. د بدخشان ولایت پولیسو د 2 کیلوګرامو هیروینو د قاچاقو مخه ونیوله. د بدخشان امنیه قومندانې له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر عبدالواسع رسنۍ ته وویل 28 کیلوګرامه هیروین چې په یو ټونس موټر کې ځای پر ځای شوی او په پام کې و چې لکشم ولسوالۍ څخه د بدخشان ولایت شهر بزرگ ولسوالۍ ته قاچاق کړي، پولیسو د تلاشۍ پر مهال نیولی او په دې توري دوه کسان هم نیولی دي. په دې وروستیو اونۍ کې د بدخشان ولایت لارې ګاونډي ولایتونو او هیواد د باندې د نشه موادو قاچاق ډیر شوی دي. د نیمروز ولایت په ګمرک کې پلاسګونه لیټره هغه کیمیاوي مواد ونیول شول چې د نشه موادو په جوړولو کې کارول کیږي. په هغه خبر پاڼه کې چې د نیمروز ولایت د مطبوعاتي دفتر لخوا رسنۍ ته لیږل شوی راغلی چې څه د پاسه 800 لیټره د اسیتون او تولین په نومونو کیمیاوي مواد چې په یو ټیلر موټر کې بار شوی د ګمرک کارکونکو ونیول. د ګمرک مسولین وایي چې په پام کې ودا مواد تر محصول کولو وروسته د هیروینو د تولید لپاره یو ولایت ته قاچاق شي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په بغلان ولایت کې دوه کسان د نشه یي موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر شاه محمود پویا رسنۍ ته وویل 15 کیلوګرامه تریاک او 11 کیلوګرامه چرس چې د دې ولایت له خنجان ولسوالۍ څخه په یو لارې موټر کې بلخ ولایت ته قاچاق کیدل د پلخمري د امنیتي کمربند پولیسو د تلاشۍ پر مهال ونیول. د دې پیښې په تور دوه تنه هم نیول شوي او د لومړیو څېړنو په نتیجه کې پر خپلو جرمونو اعتراف کړی دی.
مسکا وتکو چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب شمتو کړي دي. په وروستۍ میاشتو کې د نشي موادو د تولید پر کارخانو او زیرمو باندې د هوایی او ځمکني بریدونو ډیروالی
زموږ عملیات ډیر شوي دي. په تېره یوه میاشت کې مو 468 عملیات کړي.
په کندهار ولایت کې د ښځینه محتاجینو د درملنې لپاره ځانګړی کلینیک جوړ شوی دی.
په دې کې چې کوم اراز رامنځته کېږي د هغه تداوی وکړو، کېدای شي چې د دې فشار لوړ سي یا کېدای شي چې د نور داسې اراز په دې کې معلوم سي.
د محتاجینو د نښو نښانو په اړه به د ډاکټر وحید الله کوشان مرکه واورو.
د دې الله تعالی یو قدرت ده چې په مخ کې دوه دش مرزونه تثبیتېږي.
دا چې شفیع الله په نوم یو معتاد وایي چې د نشې پیسې د غلا له لارې پیدا کوي.
همال ته ګیر کوم ډن غاړه کې ډېر وخت راته ورکو، سر مې ماچو، پوزه مې ماچو.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
اجي صاحب او اجي صاحب څنګه
څه خبره ده؟
د دروازې زنګ ووهل شو، ته وسو غره چې څوک دي.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ته راځو. په وروستۍ میاشتو کې د نشي موادو د جوړولو پر کارخانو او زیرمو باندې د پولیسو نظامی عملیات ډیر شوي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین خلیل بختیار ازادي رادیو ته وویل د روان کال د میزان د میاشتې په وروستیو ورځو کې د نشې موادو پر ضد مبارزې د ځانګړو پولیسو نظامی عملیات ډیر شوي دي. په دې لړ کې یوازې د عقرب په میاشت کې د نشې موادو د جوړولو پر کارخانو باندې 468 هوایی او ځمکني بریدونه شوي دي. خو کارپوهان بیا د نشې موادو پر کارخانو او ذخیرو باندې نظامی عملیات موثر نه بولي او وایي چې د دې ستونزې اصلي عامل د کوکنارو کښت دی او بیا چې اصلي عامل ته ډیره پاملرنه وسي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد یاستانه کې وړاندې کوي.
د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د روان شمسی کال له تیرې میاشتې څخه بیا تر اوسه پورې د نشي موادو پر کارخانو او ذخیرو باندې د نظامی عملیاتو په ترڅ کې د نشي موادو جوړولو څخه د پاسه 10 ذخیرې ویجاړې کړي او په لسګونو ټنه نشي مواد یې له منځه وړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې موین خلیل بختیار ازادي راډیو ته وویل تر دې مهاله د افغان او بهرنیو هوایی ځواکونو په ګډه همکاري 468 ځمکني او هوایی نظامی عملیات ترسره شوي دي.
عملیات های ما زیاتر تجدید پیدا کنه.
زموک عملیات ډیر شوي دي. په تیر یو میاشت کې مو 468 عملیات کړي او 568 توران کسان مو هم نیولې دي. د نشې موادو شپک لابراتوارونه او شپک ذخیره ویجاړې شوي. یو سلو څلور څلوېښتنه نشه یي مواد نیول شوي او وروسته سوځول شوي دي. وروستي عملیات د 308 نمبر غونډ په همکارۍ د شپې لخوا د هلیکوپټرو په واسطه ترسره شوي دي.
د افغان او بهرنیو ځواکونو ګډ هوایي نظامي عملیات چې د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې پیل شوي، تر دې مهاله یې په هلمند، فراه، بدخشان او ننګرهار ولایتونو کې د نشئی موادو د جوړولو په لسګونو کارخانې ویجاړې کړي دي. له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت وایي هغه نظامي عملیات چې په وروستیو دوو میاشتو کې ترسره شوي. مشری له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیس کوي چې دا عملیات د افغانستان نورو ولایتونو آندا چې د کابل ولایت ځینو سیمو ته هم غځېدلې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې له نشئی موادو سره د مبارزې کمیشن پخوانی غړی رڼا ترین وایي د نشئی موادو پر کارخانو باندې نظامی عملیات د حل لاره نه ده. د دې ستونزې د حل اصلي لاره دا ده چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخه ونیول سي.
په افغانستان کې د مواد مخدر د کښت ولایت او د هغه ډیر غټ تجاران چې د هغه راکړه ورکړه کوي دا داسې په ډاګه معلوم دي، لیکن دا چې پر کوچنیو ځایو باندې یا پر کوچنیو مرکزات باندې دولت خپل وخت ضایع کوي دا به داسې خاص ښه نتیجه ورنه کړي، بلکې نتیجه تاسو د هلمند جنگ ولیدئ چې د هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ همداسې په ډېرو ولایاتو کې، نو بیا ښه باید له پېښه وایستل سي.
د کورنیو چارو وزارت وایي دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې د نشئی موادو د کارخانو ویجاړولو سره سم د نشئی موادو زیرمې هم ویجاړي او په ورته وخت کې د نشئی موادو قاچاقونکي هم وځپي. په ورته وخت کې میرمن ترین وړاندیز کوي چې د نشئی موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره باید افغان دولت له همکارو هیوادونو سره په ګډه نړیوال قاچاقونکي هم ونیسي.
محمد ایاز سنکو چې د نشئی موادو پر کارخانو باندې د هوایی ازمکني بریدونو په اړه راپور راوړوه.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر منځنۍ سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس په کندهار ولایت کې د شزنه موتاجینو د درملنې د یو کلینیک حال درکو. طبي ډاکټران وایي چې د موتاجینو عارضي درملنه ساده او ګټوره ده. د همدې ټکي په پام کې نیولو سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په کندهار کې د معتادو میرمنو لپاره د عارضي درملنې شلبستریز روغتیایي مرکز جوړ کړی او تازه یې فعالیت پیل کړی دی. د کندهار چارواکي وایي چې له دې لارې د کندهار د معتادو میرمنو درملنه اسانه سوې او ښه نتیجه یې ورکړې ده. د دې روغتیایي مرکز مسؤلین وایي چې په لسګونو معتادو میرمنو خپل نومونه ثبت کړي او د درملنې لپاره منتظر دي. په دې اړه صادق رښتینی راپور چمتو کړی چې یوسف زدران یې وړاندې کوي.
کورنۍ تاوتریخوالی، بېوزلي، د نشئی موادو آسانه او ارزانه پیدا کېدل او په کورنیو کې د معتادینو موجودیت هغه لاملونه دي چې ډیری میرمنې په نشو اخته کړي دي. له دې ډلې څخه یوه هم 30 کلنه شکریا ده چې دا مهال په کندهار ولایت کې د میرمنو د درملنې په یوه روغتیایي مرکز کې بستري ده. دا وایي چې په نشه باندې تر اخته کېدو مخکې له ګڼ شمېر ناخوالو سره مخ وه.
لیبر می په کور کې ګډ ژوند را سره کاوه، جنجالونه را سره کول او ښکنځل به یې راته کول. زړه مې ورسره تنګ شو. هغه و چې نشو ته مې مخه کړه او په دې ډول به مې ځان آرامه کړ. اوس چې په دې مرکز کې بستري شوې یم، له ډاکټرانو او پایوازانو څخه خوشحاله یم. هره ګړۍ مې پوښتنه کوي او درمل راکوي. زه ځینې راضي یم.
د معتادو میرمنو د درملنې دغه شل بستریز روغتیایي مرکز چې تازه فعال شوی د ناروغانو د اعراضو درملنه کوي. د دې روغتیایي مرکز یوه کارکوونکي اسما وایي چې دا ډول درملنه ساده او ګټوره ده.
ارزی تداوی هر هغه اراز رایم چې مش په دې کې وینو، کوم مواد چې مش په دې کاته کو په دې کې کوم اراز را مست کیږي دغه تداوی کو کدی چې د دې فشار لوړ سي یا کدی چې نور د سي اراز په دې کې معلوم سي دغه اراز تداوی مش دې تکو او بیا ماینه تن ورته کو کچیر دی یو نه جوړی درلودل هغه تداوی مش دې تکو.
د دې روغتیایي مرکز مشره ډاکټر نسیمه وایي چې دوه میاشتې کېږي دا روغتیایي مرکز فعال شوی دی. یو شمېر معتادین یې بسترې کړي او نورو د بسترې کېدو لپاره نومونه ثبت کړي دي. اغلی نسیمه زیاتوی چې د امر روغتیا وزارت له تګلارې سره سم معتادو میرمنو ته د درملنې ترڅنګ د لنډمهاله حرفوي زده کړو کورسونه هم جوړوي.
زموږ کارکوونکي زی ساحو ته هلته خپل په ساحو کې خپل کونسلنګ کوي مریضانو ته. نو د دې هلو ځلو په پایله کې 15 مریض موږ فعلاً د بستر د ځان سره لرو چې هغه تداوي کوي، او نور مریضان موږ ته منتظر دي چې هغوی په د فکر په مرحله کې دي. هغوی فکر کوي موږ هغه ته څو څو وارې خپل هغه کارکوونکي ورستو تر څو هغه آماده کې به یې راوړي.
افغان دولت که څه هم د نشه یي موادو له منځه وړلو په برخه کې هر کال میلیونونه امریکای ډالر لګوي، خو افغانستان اوس هم په نړۍ کې د هغو هیوادونو په ډله کې شامل دی چې ډیر نشه یي مواد تولیدوي. د نشه یي موادو ډیر تولید سربیره یې د متادینو او نشه یي له امله د زیانمن شویو خلکو شمیر هم تر 3.5 میلیونو ډیر دی.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې په 2016 مزني سپو خپرېږي، او اوس به د متادینو د نشو نشانو په اړه خبرې وکړو. طبي ډاکټران وایي چې معتادین ځانګړي جسمي، ذهني او اجتماعي نشو نښانې لري، او ځینې داسې تغیرات په شرایطو راځي چې عام خلک هم لورای پیژندلی سي. دا چې معتادین کومې نشو نښانې لري او د کومو وسایلو په مرسته پیژندلی سو، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ته نقل ډاکټر وحیدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د معتادینو عمده نشو نښانې څه دي.
اولین مشترک علامه د دوی رفتار خرابوي، وظیفه د لاسه ورکوي. هر معتاد چی مثلا چې مواد استفاده کې ډېر ناوخته پورې دی ویخي، بیا ډېر ناوخته پورې ویدي د ورځې.
موږ د کومو وسایلو په مرسته باندې معتاد پیژندلی شو؟
مختلف ټیسټونه موجود دي. د ادرار معاینه کېږي، هغه مالیکولونو د موادو مخدر په ادرار کې چې دا ډېر اسانه او قبر دسترسي ده په هر ولایت او په کلو په بانډو چې دغه لابراتوار موجود دي. بل د وینې معاینه ده چې هغه پیشرفته معاینه ده، هغه د وینې معاینه، حتی مقدار د موادو مخدر، هغه دوزې چې معلومیږي چې څومره څکلی ده دا پکې معلومیږي. بل لابراتوري معاینه ده د ویښتانو سمپل اخلي، مثلا یو ویښته باسي هغه معاینه کوي. بل معتاد چې تشخیصیږي دا د عرض علایم د مخې نه پیژندل کېږي. اکثریت پیسې ډېر مصرفوي، مثلا فامیل ته وایي چې زه والله کلب ته تللی یم، زه شیدې خورم او زه کیلې خورم. بل د دې په کور کې برخورد کې تغییر راځي، مثلا ټول فامیل ځي کار ته، دا به قرار ویدي چون هغه شک پیدا کوي چې بابا د څوک پور نه شي په دسترخوان کې خپل فامیل سره نه کښېني. بل د دروغ وایي کله چې دا مواد استفاده کوي، چون د اور سره یې تمایلات ده او تماس زیات ده، د سوختګي او علایم یا په ګیره کې یا په ویښتانو کې یا په خصوصاً په لاسو کې چې د اور سره د لاسو هغه کې دغه د ګوتې سره دا همیشه سوځېدلې غوندې تورې دوه درې ورځې کې نه پاکېږي.
د معتادینو له ظاهري بڼې څنګه پوهېدلی شو چې دا معتاد ده؟
کوم تغییرات په وجود کې چې راځي په ظاهر کې دا منعکس کېږي. دا د الله تعالی یو قدرت ده چې په مخ کې 2 مرضونه تثبیتیږي. دغه پخوا کې احتیاط هم په ظاهري برخه کې معلومیږي، دا چې ورته وګوري او دغه مسلک کې کار کړی بیږي چې دا معتاد ده. بخښ اول د خبرې نه دي، خبرې داسې متقطع خبره کوي، یو دفعه چې خبرو ته شروع کړي نو بیا ډېر مشکل سره قطع کوي او مخامخ چې سړی ته نه ګوري، مسکې ته ګوري، دیوال یا چتی هغه ته ګوري، د غاښو نظافت بیخي خراب، خصوصاً د مخ کې غاښونه دي. سترګې وګوري، د سترګې دغه کوم اطراف د سترګې دا د ډېر نه نه ځي، او اطراف د سترګې داسې تورېږي، نه ویښتان داسې ببر شي. بل دغه اطراف د خولې دغه غوږونه دا قسمت یو قسم شین ګرځي، دلیل یې دا ده چې د مواد استفاده کوي، اکسیجن مقدار په داخل د وجود کې کمیږي، دلته علایم دلته معلومیږي. بل هغه د سترګو کوم د وینې رګونه چې دي هغه توسو کوي، سترګې سوریږي، خصوصاً په چرس کې په تریاک کې. خبره چې کوي داسې ژبه پړسېدلی غوندې ښکاري، باقي د توجه نه کې لاسونه وي، نوکان همیشه رسېدلی، نوکانو لاندې چون خیره یې پاکولی نه شي. چې تلاشي کې یو د مخدره مواد وسایل اتمن پکې لیرې وزي.
له ذهني پلوه یو معتاد څنګه پیژندلی شو؟
ټول وجود مغز او اعصاب کنټرولوي. دا چې کله مخدره مواد ذهن ته داخل شو، کوم هغه نظام تمرکزیت چې د هغه کوم نظام په قضاوت چې ده، کوم نظام چې په شناخت کې ده، دغه متاثره یي. فرض مثال یو وسینه شی، اولین شی چې ده د جرأت کمی یا ختمی، ډار د اجتماع نه ورته پیدا کوي. بل یو اضطراب ورته پیدا کوي. اضطراب په دې معنی، فرض مثال یو نفر ورته یو خبره وکړي، دا خبرې سره یو ساعت دو ساعت د په ذهن کې تویږي، ورته تویږي، دا ډېر ضروري حوصله او اعتماد به نفس چې دغه ډېر مهم ده رواني دګنه، دا دواړه یا له منځه وړي یا ډېر ضعیفي. بل چې ډېر د شک پیدا کوي، فرض مثال یو ګیلاس اوبه هم ورته ورکړي، وایي دې کې زهر اچولی دی نس کي، یا مثلا فامیل یو چېرته لاړ شي خپل فامیل نه پرېږدي، خصوصا او ناست طبقه، وایي ته دلته خلکو سره بیا کوم جوړ راځي چې شی کوي که مثبته مي یو خبره، دا ورته په منفي شکل سره انعکاس ورته ورکوي. خو په دې مختلفېږي، مثلا دو بجې د شپې وګوره دا به ناست دي، یا مثلا اته بجې د ورځې وګوره دا به ویدي، بل قضاوت نشي کولی. فرض مثال د لس زره قالی نخلي په دوه زره روپۍ ورکوي، بل ډېر بې رحمي کی اته په خپل ښځه په خپل اولاد رحم نه کوي، هر شی د غلط استعمال دی. مثلا یو میز دی چوکۍ دی، درجي په میز کېني، بل دغه ډیمنشیا ورته وي، وخت ورنه خرابېږي. مثلا نه پوهېږي چې مازیګر ته زه باید څه وکړم، غرمه ته زه باید څه وکړم. قصه کې نه ده چې زه کوم غذا سبۍ وخورم، کوم غذا غرمه وخورم، کوم غذا بېګا وخورم.
یو معتاد د اجتماعي چلند له پلوه څنګه پېژندلی شو؟
مناسبت اول د فامیل سره خرابېږي، چون دا د مواد مخدر د اخیستلو لپاره د کور قیمتي شیان وړي خرڅوي، د ښځې انګوشتر مثلا طلا، همدغه شیانه مناسبت د خرابېږي. کله چې مناسبت خراب شو، دا په منځ کې شخړې راځي، په منځ کې جنجالونه راځي. کله چې فامیل سره اړیکې خراب شو، دا وځي، ولې چې فامیل د باندې نه اعتماد کوي، نه ورته ډوډۍ ورکوي، نه د کوټه کې پرېږدي، نه د چا مریض پوښتنې ته ځي، نه د چا ښه ته ځي، نه د چا بد ته ځي، دغه وخت ورته نه پیدا کېږي، دغه خلک هم د نه فاصله اخلي.
د محتاجینو د نښو نښانو په اړه مو له ډاکټر وحیدالله کوشان سره د محمد ایاز سندک مرکه اورېده، او اوس د خاطرې وار دی. حاجي شفیع الله پخوا په یوه نانوایۍ کې کار کاوه او حلاله روزي یې پیدا کوله، خو اوس چې محتاط سوی نو کار نسي کولی او د نشو پیسې د غلا له لارې پیدا کوي. دی وایي چې میرمن او ماشومان یې د خسر کره اوسېږي، او دی یوازې له کوره لیرې ته شنه اسمان لاندې شپې او ورځې سبا کوي. دا چې حاجي شفیع الله نور له څه ډول ستونزو سره لاس او ګرېوان دی، په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاز ترنک ته خپله کیسه کړې ده.
خپله نوم یې شفیع الله ده، صاحب لغمان اوسېدونکی یم. اول صاحب د چرس نه شروع کو، صاحب بیا صد شپم دغه سن دیوالان راغی ورې شپ د زکی وعده ده، وعده کې بل انډیوال راته سګریټ کې ورکو، بل ورش بیا جګې کوم دغه کې مروانی فاجب اسما درد ځان کې، اما غنډیوال تبیر تلان شو والے کې کنه شې ما سګریټ را باندې اوس ک، بل ورځ زما زرورق کې واچل راته وېدا پودر ده. تقریبا یو شل کال کې چې معتاد منور، یو 15 پک د فلم پری خودل د یو میاش 15 سوره صاحب شل ورځې بیر تم اوت اچ ور مصاحب هغه خدای نه رو ورس پشکی در نصیب تقریبا هر شی زمانه تل ده صاحب کور را نه تل ده بچر را نه تل ده ورو را نه تل ده زه خپل ولا تقریبا کوم یو کل خپل سوخته کې ما صاحب خپل چې به خراب شي کنه سره شمالي ته ویلاړو اژوان مم دغه سبب خراب ده نور مواد نه ټول خاطره بدل رو صاحب نو ټول مم دغه ژوند ټول نشو کې خلاص کړه ولو کاریګر مو د نامبای کنه دغه لار ته شلاړه منور هغه استاذم پاتش زمانه کسبم پاتش صاحب بچان مې به غو زمانه بچان ټول خسر ویړل چې ته پوډرې ځان جوړ کړه چې ځان د جوړ کو بچا درته در کوم چې ځان د جوړ نه کوم سره به تقریبا دوه کال کېږي صاحبانو هغه لره منو نه پیسې لرم نه بل کانس داغه اول والا مل تم چلاړ شم خسر مې ویل او با صدا پوډرې وای شب شغلانې کې او به دلار نشه زمانه خپل صاحب ټوب میکول صاحب یو 15 ګرام او 10 ګرام ته جواب دوا چې مې غستلو هغه چې مخرسول یا 2000 کلدار یا نیم زر پاتې کېدلو هماغه د نشې پیسې نه د ماغه کې مستلو بیا یو سور از غمه او نامبې کې کار وکړو رغلا مې کول صاحب مثال د خبره اونډیوال بول رش چې ولاسګاډې مازګاډې ځان سره وېسو هماغه چې مخرسول د مواد پیسې به وطن مونته یو را صاحب هم د صدا نو سړی راغی دکان مخ کې سودا یې کول یو پلاستیک موبایل ورسره د خپل کو نه پروژه کې کار کول د موبایل کار دا غې سترګه چماس شو بسته پندوک منډوک مې ورنه ویړل پندوک چې ویړل بل دکاندار و چې هغه پوډر شې در نه ویړل همال ته ګیر کوم ډن غاړه کې ډېر وهل راته ورکو سر مې ماچو پوزه مې ماچو بیا ماموریت ته ویړل ماول ماموریت ته بیا د ماموریت نه مامور مازیګر پورې اغزینه په ما ټول پاک کو تشنابونه ماجه تر شه صاحب کنه بعد د مازیګر نو یو لمبا ورته ورکې خماری مو صاحب مرکېدل ما لمبا بیا ما ته ورکوي خوشی کیدان ور صاحب
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 دېرش څلوېښت 0900 اته سوه دوه ویشت اوه سوه پنځه پنځوس، او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم ستاسو لپاره د پخوا په شان یو پزړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې حاجی غفار په شپه کې په خواږه خوب دی. په دې وخت کې د کور د دروازې زنګ وهل کیږي. له زنګ سره سم لومړی د حاجی غفار میرمن له خوب راویښیږي او وروسته حاجی غفار راویښوي. حاجی غفار او میرمنه یې سخت وارخطا کیږي او نه پوهیږي چې په دې نیمه شپه کې به په دروازه کې څوک وي. حاجی غفار له مجبوری په ورخطایي او نیولو ګامونو د کور د دروازې خواته روانیږي. دا چې په دروازه کې به څوک وي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
شریفی، وای شریفی، چیرته ای؟
دادی، دلته یما.
چای تیار شو؟
هو، تیار شو.
ته میلمه ته چای وراوړه، زه په دې نژدې دوکانو کې لږ میوه رانیسم.
څه شی؟ زه میلمه ته چای وراوړم؟
هو، ته چای وراوړه. ولې دا نن څه خبره ده؟ زما انډیوال دی.
نو ستا انډیوال دی وی؟ ما ته پردی سړی دی، زه څنګه ورشم؟
ته پروا لري، اول ځل به لږ شرمېږي، وروسته به عادت شي.
ته نه شرمېږې؟ ها، زه پردي سړی ته څنګه ورشم؟
زه ورشم څه خوري خور دی نه، یو څو دقیقې ورسره کښېنه، زه هم ژر میل ته راځم. خو ګوره چې خفه یې نه کړې، زما ډېر نژدې انډیوال دی.
ستا لالا دی او که دې انډیوال دی، زه نه ورځم.
وښځې ساده کېږم مه، پیسې راکوي، هم به زما د پوډرو کار وشي او هم به ته په نس مړه شې. دا سړی خېټ ډېرې پیسې لري.
پوډر دې ستا سر وخوري. تا د پوډرو د لاسه خو زموږ کور سپېره شو، د کور هر څه دې خرڅ کړل، اوس د کور عزت هم خرڅوې.
نه نو له عزت سره ځاړه لري، زما انډیوال دی، یو څو دقیقې ورسره کښېنه، څه لیوه خو نه دی چې اوبه دې خوري.
ته د شرم او ناموس په نوم یو څه پېژنې که نه؟
هر څه پېژنم، خو بې پیسو هم ژوند ګران دی.
ته څومره وخت وروسته راځې؟
بس داسې نیم ساعت وروسته راځم.
بس سمه ده، ته ولاړ شه، زه میلمه ته چای وروړم.
آفرین د نن لورې، ته میلمه ته ورشه، زه نو ولاړم.
هی خدایه، باغ مې داسې تور شو چې اوس مې میړه زاد خرڅوي. خو خیر، زه به هم ورسره جوړه شم.
آجی صاحب، او آجی صاحب کشنه؟
سه خبره ده،
در دروازه زنگ وواد شو، تواسو کنه چه چوک دی؟
اوه، آجی بدانی مشفه که بسوک بی. آه، دادای در اغلم.
خدای خیر کرد.
شریفی لوری ته؟ تا پدانی مشفه سنگه راغلی؟ رازه 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 رازه، گورت رازه، چه گوانیان لخوب و نوزی؟
خدای خیر که لوری، چه خبره ده؟ پا دینی مشفه که چکر کوره وازی را وطنه یه؟
اوه لوری، چه خبره ده؟
پلارا، زریم غاری، چه زمان ازاد پا پیسو خرد که؟
چه؟ ازاد؟ لوری، زه پونه شم، سم خبره او که؟
ظریف غواړی چې زه بد اخلاقه او بد لمنه شم او د پوډرو پیسې پیدا کړم. پلارا خیر دی ما د دې تورې بلا نه خلاصه کړه.
خدایا پوجرې لا کم ور چې اوس مو په دې بلا مخته کړو. خدایا
بس دی لورې مه ژاړه، سبا محکمې ته ځو. له دې بېغیرته او نامرد انسان څخه دې طلاقه ومه.
مه ژاړه لورې، د کاڼو او بوټو خو نه یې پیدا شوې. شکر دی لویه پلارګنۍ لري، د تل لپاره به چې د دې غمه بیا غمه کړمه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دې اقومي جوړښتونه رژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
لاګي زاري علایان کې چې دغه خصم ورته خستي نسونو نسمو راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کو.
تغاسبین درګر دلګي د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له آزادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.